द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د ګول ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 28 نیټه د پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپږ افغانستان کې دي د مازیګر 5 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه وکیل خان
هرکلی وایو په د مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی ریپورتونه او تازه خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته
امریکا په پاکستان غږ کړی چې د حقانی او لشکری توی به تندرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي د وزیر اعظم نواز شریف سره نیویارک د ملاقات په وخت د امریکا خارجه چارو سکرتر جان کیری د پاکستان ترهګرۍ پر ضد جګړې ستاینه کړې
جان کیری د پاکستان په وزیر اعظم باندې غږ کړی دی چې پاکستان ته هند مخالف تندروی تنظیم لشکر طیبه او په افغانستان کې په امریکني او دولتي ځواکونو باندې حملو کې ککړ حقانی شبکې په ضد لا نور هم کاروایی کول پکار دي
مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان د تعلیم په مد کې د ملګري ملتونو لخوا ټاکل شوي اهدافو کې ناکامه راغلی دی چارواکي وایي دا وخت پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان د اسکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د پښتنو په سیمو کې ده
زین زمونږ دی ان پر نه پوهې دی هغې د دې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي هغې سره دا پته نه لګي چېره تعلیم څه شی دی
او افغان چارواکي وایي کندوز کې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده او ځینې مطبوعاتي راپورونه وایي طالبانو کندوز کې یو شمیر ځایونو کې خپې مضبوطې کړې
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د امریکا خارجه وزیر جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د حقانی ډلې او لشکری طیبه نومې مذهبي تنظیمونو په ضد نور ګامونه پورته کړي امریکایي مامورین په دواړو تنظیمونو په افغانستان او هندستان کې د حملو کولو الزام لګوي د مطبوعاتي راپورونو تر مخه جان کیری پاکستان نه د غوښتنې په نیویارک کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو کتو په مخه باندې کړی دي 13 ورځې شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ترهګرۍ پر ضد جنگ افغانستان او د امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرې اترې کړې دي جان کیری بډابیره کې د پاکستان د هوایی پوسټ په مرکز د طالبانو د خونړۍ حملې غندنه کړې او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه په افغانستان کې د صورتحال په اړه خبرو اترو کې جان کیری جنگ ځپلي هیواد کې د سولې او امن لپاره د پاکستان کوششونه وستایل او اخوا نن د امریکا صدر باراک اوباما با د ملګرو ملتونو عمومي شورا تا یا جنرل اسمبلی سالانه غونډې ته وینا کوي د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي صدر اوباما با په خپل تقریر کې په منځني ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د اجتماعي اقداماتو پورته کولو په ضرورت باندې زور اچوي
پاکستان کې دا وخت 15 لکه ماشومان د اسکول نه محروم دي او 15 کال وړاندې پاکستان د ملګری ملتونو لخوا د نړیوال ترقی اهداف د لاندې کال 2015 پورې د تعلیم شرا 80% پورې د رسولو لوس کړي وو په دغه اهداف کې ویل شوی وو چې هر ملک په د کل آمدن لږ تر لږه 40% د تعلیم د پاره بیلی خو سیرونکي وایي دا وخت پاکستان کې نه خو د تعلیم د پاره بجټ د 2% نه سیوا شوی او نه تعلیم 50% نه زیات شوی دی د ملک په سلور وانو صوبو کې زرګونو ماشومان دا وخت هم د اسکولونو د نشوالي سره مخ دي او تعلیمي پوهان وایي د تعلیم په حق له اولس کې بیداری هم ډیره کمه ده
په سعودي عرب کې د تیر زیارت پر ورځ د حج د مراسمو دا کولو په محل د ټیل ماټیل جوړېدو په نتیجه کې د مړو شو پاکستانیانو شمیره شپږ دېرش ته رسیدلې او د جوبلو شمیره 15 ته راپورونه وایي د 58 زیات پاکستانیان اوس هم بې درکه دي د حج د مراسمو په محل د پاکستانیانو د مړینې پخلی د مذهبي امورو د وزارت لخوا شوې دی او د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف ویلي دي چې په بې درکه شوي کسانو کې زیاتره سره رابطې شوې دي او چې کم لاوس هم بې درکه دي د هغوی د لټون کار روان دی د تیر زیارت پر ورځ د مکې نه په لږه فاصله لري په مینا کې د حج رکن یا شیطان د وشتو د رسم د ادا کولو په محل ټیل ماټیل جوړ شوی او د سعودي عرب د چارواکو په وینا په سعودي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2,600 کسان مړه او 9,200 کسان وبخې نه سوا سلور دیش کسان جوبل وو. د حج په محل 15 دیش کاله پس کومه غټه دغه پیخه منځته رامنځته شوی. د دیړواندې په کال 1990 کې هم په مینا کې د اړی غړی جوړېدو په نتیجه کې 1400 کسان مړه شوي. په تازه پیخه کې چې د نور ملکونو په ګډون د ایران د یو نیم سل نه زیات کسان مړه شوي دي. ایران په دغه پیخه رامنځته کېدو د سعودي عرب د حج په انتظاماتو سخت نیوکې کړي. د پیخې ذمہوارې ګرځولې ده او پیخه کې د مړو شوو مسلمانانو نه د معافی غوښتنه کړې ده.
د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې وسلوالو طالبانو د مختلفو اړخونو نه حمله شروع کړې دي. پولیس وایي د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دریو مختلفو ځایونو کې سخته جګړه روانه ده. د کندوز د پولیس وایان تر مخه دغه حمله چې نن د ګل په سحر شروع شوې دي په خان آباد، چاردره او امام صاحب علاقو کې زوروره جګړه روانه ده. د کندوز ښار د اوسیدونکو په وینا طالبانو د کابل په کندوز په لویه لار تلاشیانې شروع کړي او ډلې ځای په ځای د جګړې لپاره په مورچو ناستی. ځایي میډیا وایي طالبانو په یو هسپتال او ځینې حکومتي ودانو باندې هم قبضه کړې ده. د اتوار په ورځ د افغانستان ختیځه صوبه ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو په مختلفو پوستونو بریدونه کړي وو او د افغان چارواکو په وینا حکومتي ځواکونو دغه حمله په شا تمبولې وي. د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ د خبر نه څو میاشتې پس د دغه ډلې لخوا په حکومتي ځواکونو د لومړۍ غټه حمله وه. بلخوا چارواکي وایي د اتوار په ورځ افغانستان کې د والیبال د یو میچ په موقع ترسره شوي ځانمرګي موټري بمی چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او د 50 نه زیات نور زخمیان دي. د ځانمرګي برید د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې کله د والیبال د یو میچ د کتلو دپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټول شوي وو. چارواکي وایي د دغه چاودنې ممکنه هدف هغه حکومتي چارواکي کېدای شي چې د میچ کتو د پاره ناست وو. په پکتیکا ولایت کې تیر کال هم د والیبال د یو میچ په مهال په میچاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي وو. افغان طالبانو د روستي چاودنې سره د لا تعلقې څرګندونه کړې ده.
او راپورونه وایي چې تیر ورځ د ترکی ساحل سره خواته د شامی کډوال یو کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې 18 کسان مړه شوي او د 40 نه زیات نور زیات کسان ژوندي بچ کړي شوي دي. ځایي مطبوعات تر مخه د ترکی ساحل د حفاظت کوونکو د ډوب شوي کسانو مړی راایستي او ژوندي بچ کړي شوي کسان یې په بورډرام کې یو مردخانې ته د خپلو خپلوانو پیژندلو لپاره بوتل دي. نور تفصیل هم په دې باب زموږ همکار د کلیم افضل وړاندې کوي.
د ترکیې چارواکي د کښتۍ د ډوبېدو او د شامي وګړو په پټه سمندر ته د کوزیدو د پلټنو امر جاری کړی. ولس د شام نه راغلي کډوال په دغه پیښې کې وژل شوي او 40 تنه پکې بچ شوي. دغه کښتۍ په غلا سره د ترکیې ساحل نه د یونان لیروس جزیرې ته روانه وه چې مقصد یې هغه تنه د اروپا نورو هیوادونو ته تګ و. په عیني حال زرګونو په شمیرې کې کډوال د سربیا نه کرویشیا ته داخل شوي. د ملګری ملتونو چارواکو تیر جمعې پر ورځ ویلي چې داسې امکان نشته چې د شام نه د هجرت کوونکو کډوالو دا بهیر به زر ودرېږي. دا بیان په داسې وخت راغلی چې تیرې نهې پر ورځ د اروپایي اتحادیې هیوادونو دا فیصله کړې چې 100,000 کډوالو ته به د اروپا په ائتلاف کې شاملو ټولو هیوادونو کې برابر تقسیم د لارې ځای ورکوي. اخوا د اروپا په نورو هیوادونو کې هم د منځ ختیځ نه راغلو دغو کډوالو په هکله سخت فشار او چیلنجونه رامنځته شوي. یوې اندازې تر مخه د روان کال اخیره پورې به نږدې 100,000 کډوال جرمني ته داخل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
برتانیا تیاری کوي چې په سومالیا او جنوبی سودان کې د افریقایي ائتلاف او ملګری ملتونو د هڅو په لړ کې 370 امن ساتونکي ولیږي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به نن د دې اعلان د یو ان امن ساتونکي کانفرنس په موقع کوي. دغه کانفرنس په نیویارک کې دی. په کانفرنس کې برخه اخیستونکي 50 ریاستي مشرانو نه یو ان تمه لري چې ټوله نړۍ کې امن ساتونکي فوجونو دپاره 2500 د اضافي عسکرو ژمنه وشي. د برتانیې پلان تر مخه به 70 فوجیان سومالیا د طبي انجینیرینګ او لاجستیک مرستو لپاره د افریقایي ائتلاف د میشن د لاندې لیږل کیږي او 300 فوزیان به په ساوت سودان کې د انجینیرینګ مرستو لپاره پر ځای کولای شي.
د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د سودان په درفر سیمه کې تیر ورځ شوی یو برید غندنه کړې چې پکې یو امن ساتونکي وژل شوی او سلور نور جوبل دي. ملګرو ملتونو ویلي چې جوبل شوی کسانو کې د یو تن حالات نازک دي. ملګرو ملتونو امنیتي شورا په جاری کړی شوی خپل یو بیان کې په سودان غږ کړی چې دغه پیښې پلټنې دی وکړي او په پیښه کې ککړ کسانو ته انصاف سره مخامخ کړي.
د د مالدیپ صدر عبدالله یامین په خپل کشتۍ باندې شوی چاودنه کې بچ پاتې شوی. حکومتي چارواکي وایي دغه چاودنه نن شوی چې کله د صدر عبدالله په خپل وړه کشتۍ کې سرخار مالی ته روان وو. د چاودنې سبب په فوري توګه نه دی معلوم. صدر یامین نن د حج نه پس ملک ته واپس شوی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غوږ کې خبرونه تاسو اوریدل. یو شمیر مهم راپورونه مرکې د ډیوا ریډیو د یو ساته خبری خبرونه برخه دی. ډیوا ریډیو سره اوسې خپلم پام را ګرځو. هغه راپور تل ک څنګه چړوان دي تاسو په سټکو خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د ګل پرواز د ملګر ملتونو امنیتی شورا یا جنرال اسمبلی سالانه غونډې ته وینا کوي. د وایټ هاوس چارواکو ویلي صدر اوباما په خپل تقریر کې په منځني ختیځ کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد د اجتماعي اقداماتو پورته کولو په ضرورت زور وروړي. د دې نیور وړاندې تیر ورځ د امریکا خارجه وزیر جان کیری په پاکستان غږ کړو چې د حقانی ډلې او لشکر تویی به نومې مذهبي تنظیمونو پر ضد د نور زیات ګامونه پورته کړي. امریکایي مامورین په دواړو تنظیمونو په افغانستان او هندستان کې د حملو کولو تورونه لګوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه جان کیری پاکستان نه دغه غوښتنې په نیویارک کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو کتو په مخال کړی دی. او تیر ورځ شوی ملاقات کې د امریکا د خارجه چارو وزیر د پاکستان چې د ترهګرې پر ضد کم جنگ کې جنگ کوي لګیا دین د هغه هم ستاینه کړې ده. تفصيلات سری د خبرو اترو نور به تاسو د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شانه په دې راپور کې وره.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ترجمان مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه ملاقات کې سینیټر جان کیری د پاکستان د حکومت هغه ژمنه ستایلې ده چې د هیواد دننه به د ترهګرو په ضد بغیر د څه توپیر نه کاروایی کوي. خو ورسره جان کیری د پاکستان په وزیر اعظم باندې غږ کړی دی چې پاکستان ته هند مخالف تندرویه تنظیم لشکر طیبه او په افغانستان کې په امریکني او دولتي ځواکونو باندې حملو کې ککړ حقانی شبکې په ضد لا نور هم کاروایی کول پکار دي. د امریکې لخوا هند مخالف پاکستانی مذهبي شدت پسند ډلې په ضد د لانور عملیاتو دا غوښتنې په یو داسې وخت کې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي نه د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه باندې د متحده قانونو په قراردادونو باندې عمل کولو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان سرکاري مطبوعات وایي چې د ملل متحد عمومي منشي بان کی مون د پاکستان او هند ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو کې د خپل کردار لوبولو وړاندیز کړی دی. د بان کی مون سره ملاقات نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف میډیا سره خبرو ویل چې د متحده قانونو فرض جوړیږي چې د کشمیر په حق له پخپلو قراردادونو عمل وکړي.
آج بڑی کھل کے بات ہوئی کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، یہ آپ کا ریزولوشن ہے، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا ریزولوشن جو ہے وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ کوئی پاکستان نے ریزولوشن پاس نہیں کیا کہ آپ کا ریزولوشن اور آپ یہ آپ کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ اس ریزولوشن پہ عمل کرو.
دی وای چې ما د بان کی مون سره خبرو کې پډاګه کړل چې دغه قرارداد پاکستان نه بلکې ملل متحد پاس کړو او اوس د اقوام متحده فرض جوړیږي چې په خپل قرارداد باندې عمل وکړي. ښکاره دی وی چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجه باندې درې لوی جنگونه شوي دي. او د هند دریز دی چې 1990 په لسیزه کې د پاکستان او هند ترمنځ شمله لوزنامې د لاندې دواړه ملکونه په دې سلا شوي چې خپل منځ شخړې به د کم درېم فریق د مداخلت په ځای په خپل اواروي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غوږی ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاہ د راپور تاسو ورید چې پکې تاسو د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملاقات تفصیلات هم تاسو ورېدل. خو اوس تاسو بوزو د امریکا نیویارک ښار ته چرته چې د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا او دغه شانتي د جنرال اسمبلی چې کومه غونډه روانه ده، یا عمومي شورا چې کومه غونډه روانه ده او یا یمه غونډه ده، په نیویارک کې روانه ده او یو شمیر مشرانو د غونډې ته بیناګانې کړې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم دغه غونډې ته تیره ورځ وینا کړې ده. نن به هم یو شمیر مشران دغه غونډې ته بیناګانې کوي. د دغه غونډې د نننۍ ورځ تفصیلات او تیر چې کوم ملاقاتونه شوي دي، کومې خبرې شوي دي، د هغې تفصیلات به د ډیوه ریډیو خبریال او څېړنکار پیر زبیر شاه چې دا وخت په نیویارک کې موجود دی هغه نه اخلو. دا وخت موږ سره ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی. پیر زبیر شاه صاحب، په خیر راغلی.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب، لومبې د ډیوه ریډیو اوریدونکو ته دا ووایه چې نن به په دې غونډه کې کم کم مشران او ویناګانې کوي.
نن خو چې کوم ورځ ده کې به کوم هم ملکونه دي لکه روس شو، امریکا شو او چین شو، نو دا په دې اړه دا مهمه ورځ ده چې نن دوی دا خبرې کوي او چې کوم سره روان دي او دا جنرال اسمبلی چې کوم اجلاس ته دی به اوس په اخرو مرحلو کې دی او دوی به دا کیسې کوي. نن په دې وجه نه دا ډېر مهمه ورځ ده دا نن ورځ په دې پاک تاریخ کې.
صحیح. پیر زبیر شاه صاحب، مطبوعات وایي او داسې راپورونه دي چې د امریکا صدر باراک اوباما با نن یعنی د ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی ته خپل وینا کوي. نو د امریکا صدر باراک اوباما چې کوم وینا کوي، آیا د هغه مهمه ایجنډا به څه وي؟
مهمه ایجنډا نن سبا کوم دی او څنګه تاسو ویل ما تاسو ویل چې صدر اوباما نن خبرې کوي. اول مهم هغه خو چې کوم په یورپ کې دا مایګریشن کرایسس دی او هغه سره تړلې چې کوم خبره ده هغه په عراق او په شام کې د آی اس یا چې کوم آی سل ورته وایي داعش چې کوم عملیات دي او په ری باندې خبره کوي. او درې مجه کومه خبره ده هغه به دا کلایمیټ چې کوم ماحولیات سچویشن دی په دنیا کې او چې کوم پوپ فرانسیس هم دا کې صدر راخستی و اوباما به هم راخلي. نو ما خپل خیال دا دی چې دا به مین دوی خبرې او بیا دوی سره ریلیټډ چې نورې خبرې راوځي لکه د امریکې د روس تعلقات، د امریکې د روس په د شام کې چې کوم کیسې روانې دي په هغوی باندې به خو مین کومه درې خبرې دي هغه مک داعش به وي. داعش نه علاوه دا چې کوم یورپ کې مسله ده د خلکو والا چې کوم شام نه نور دنیا نه ور روان دي او امریکې باندې دباو د چې دوی د نور زیات کسان واخلي دلته او درېم به دا ماحولیات والا دا درې خبرې به مین د تقریر کې به وینم.
صحیح. درې خبرې یعنی داعش، موسمي بدلون او دغه شانتي د شامي کډوال چې دا وخت یورپ ته روان دي. سمه ده. پیر زبیر شاه صاحب، اخیره پوښتنه دا چې د ملګرو ملتونو نه تمه لري کېږي چې نن سبا په ګرد نړۍ کې کوم حالات روان دي چې هغوی پکې خپل رول لوبوي، سره کوم تمې ته لري کېږي د ملګرو ملتونو نه؟
نو خو دک کیسو سره دا ټول تړلي خبرې دي. ملګری ملتونه اومین چې کوم هغه دی چې اوس پورې چې کوم هر کال دوی هغه ډیولپمنټ چې کوم اهداف دوی کې ایک دی په هغوی دې پرې به دوی نوي اهداف یو ما څنګه وویل دې پرې چې کومه خبره ده هغه غربت یو ډېره غټه مسله ده په دنیا کې او څنګه ما مخکې وویل چې په فرانس سره راغلی وو هغه هم په دا پیجنډې کې غربت مالیات نه به غربت دوی ډېر هغه او غربت سره به چې کومې تړلې خبرې دي هغه کې بیا دا چې کوم تشدد دی او دا داسې ګروپونه شو لکه داعش شو دا نور شو نو دا ټول کیسې تړلې دي او خامخا به لکه پاکستان شو، هند شو، افغانستان شو نو دا ټول د خبرو کې دوی کوشش کوي چې په هر یو ملک باندې سیمواري کې دي او داسې اهداف مقرر کړي چې کوم بل کال لپاره دوی مکملول شي.
صحیح. په دې وخت کې تاسو دا خبره هم را یادېږي چې دغه غونډه چې روانه ده او یایمه غونډه ده د دې سره سایټ ته چې کومې غونډې کېږي نو په هغې کې دا هم ویل شوي دي چې پاکستان چې کوم ملینیم ګول و د ایجوکیشن په مد کې یا تعلیم په مد کې هغې کې هغه ناکامه پاتې شوې، ناکامه راغلې او شمیرې ځینې ښودلې شوي دي. نو آیا که په دې اړه کوم معلومات لرې اورېدل اورېدونکو سره شریکول غواړئ لنډو ټکو کې؟
او دا تاسو خبره ده لکه دا صرف پاکستان نه دي نورم داسې ملکونه دي چې په دې چې کوم دي ماته ستولو چې ادا چې کې دي پاره کې پروشه نه دي خو او پاکستان باندې اوس دبا پاره دي چې پاکستان ته فنډینګ هم کیږي په دې اکلس او پاکستان نوم په دنیا کې دی اوس ملاله دا غیر اکټیو دا په دغه تعلیم پاره کې او باوجود پاکستان چې کوم کمیټمنټس کړی دي کوم وعده خلکو سره کړی دي او د ملتونو سره کړی دي چې موږ به کار کوو په الټپ انډرګراوند په پاکستان کې هغه نه دی شوی نو د وجه دا د نه بسره دی چې پاکستان باندې به دبا نورم زیاتېږي او چې کوم فنډینګ دی هغه هم کېدی شي ورنه کم کې که ان کیس دوی د خپل وعده پوره نه کړی شوی.
سمه ده، ډېره ډېره مننه فیروز بیرچا صاحب. راتلونکي خپرونو کې به هم دغه د ملګرو ملتونو عمومي شورا چې کومه اویایمه غونډه روان ده، کلیزه غونډه ده، په دې هکله چې نور څه تفصیلات تاسو نه بیا اخلو تر دې دمه ډېره مننه.
ډېره مننه. مخه
پنځلس کاله وړاندې یعنی په 2000 کال کې چې کله د ملګری ملتونو لخوا ملینیم ډیولپمنټ ګولز یا د راتلونکي 15 کالو د پاره د ترقی اهداف ټاکل کېده، نو په هغه کې دا هم یو هدف و چې 2015 پورې به په هر یو ملک چې کم دی هغه د کل آمدن تقریبا 40% د تعلیم د پاره بیلی، او پاکستان دغه ژمنه کړې وه چې 80% پورې به په ملک تعلیم شرح زیاتی. خو 15 کاله تیرېدو پس هم په پاکستان په بجټ کې نن هم د تعلیم د پاره چې کومه برخه ده هغه د 2% نه هم کمه ده. نور تفصیل په دې موضوع باندې اسلام الدین ساجد ناورو.
پنځلس کاله وړاندې د نړۍ ټولو هیوادونو مشرانو دا لوس کړی و چې دوی به خپلو هیوادونو کې تعلیم ته وده ورکوي. 15 کالو او یا دې نه زیات عمر ماشومان به سکولونو ته راولي او د تعلیم شرح به سیوا کوي. ولې پاکستان کې 15 کاله تیرېدلو باوجود هم اوس هم 25 لکھ نه زیات ماشومان چې عمرونه یې 6 کالو نه زیات دي د سکولونو نه بهر دي؟ ولې د 15 او 6 کالو 2.5 لکھ ماشومان هم لا تر اوسه سکول کې داخل شوي نه دي؟ ولې غیر سرکاري شمیرو تر مخه د 6 کالو نه تر 9 کالو او 10 کالو پوری عمر ماشومان شمیره 25 لکھ ډیره زیاته ده؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې په خوانی مرستیال مشر او ماهر تعلیم حکیم الله وای چې پاکستان کې غربت ډیر زیات دی او دغه دی لړکی یو غټ خنډ دی.
غټ وجه د غربت ته نن هم زه په کوم سکول کې ما هم په دې کې ګرځم بچی کې حاضر دي. نن د پیر ورځ ده او د پیر په ورځ باندې په دې اتمانځو کې میله لګي نو هغه بچی پای کې مزدوري کوي. د اختر نه مخکې اکثر بچی دردیان وو هغوی ځان له پیسې ګټي ځکه چې د چا پلاران نشته، د چا نور مسایل دي، چا نور مسایل دي. خو هغه بچی دي چې هغوی غربت نه وو دغه یو مین وجه هم ده. دویم دا چې والدین زمونږ دي ان پڑھ نه پوهې دي، هغوی د دې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. هغوی سره دا پته نه لګي چې را تعلیم څه شی دی. بعض وخت حکومت دا وایي چې مونږ فری کتاب ورکړو، فری بک دی، خو بک باندې خو یوازې کار نه دی کنه. د بچی ټایم دی، بچی ته کافي ده، د بچی یونیفارم دی، د بچی نور مشکلات چې کوم دي په کار دي په سکولو کې دغه غټه مسله ده.
د ایکسپریس ټریبیون راپور تر مخه بلوچستان کې د ټولو نه زیات یعنی 6.5% ماشومان چې عمرونه 6 کالو نه تر 9 کالو پورې دي سکولونو نه بهر دي. دغه رنګي سند کې 55%، پنجاب کې 28%، خیبر پختونخوا کې 24% او قبایلي سیمو کې 28% ماشومان سکولونو ته نه ځي. راپور تر مخه د وخت پاکستان کې شرح خواندګي 55% ده او د ملګرو ملتونو ایم ډی جی تر مخه د 2015 ختمېدلو پورې 80% پکار وه. ولې پاکستان دغه تر رسیدلو کې کامیابی ترلاسه نه کړله؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې چیف پلاننګ افیسر ادریس خان وای چې د ایم ډی جیز نه حاصلولو لوی وجه د وسایلو کمی دی. د وخت خیبر پختونخوا کې 12 لکھ تر 15 لکھ پورې ماشومان سکولونو نه بهر دي او دغه ټول راوستلو لپاره ډیر وسایل پکار دي.
تنخواہ
مخکې کال موږ تقریبا 4.5 لک واړه چې څنګه سکولونو کې داخل کړل. دې کال خپل موږ سکولونه تقریبا 300 سکولونه جوړو. موږ خپل تقریبا دغه پوره روان دي خپل طرف ته کارو.
ایکسپریس ٹریبیون خپل راپور اخیره کې ویلي دي چې روان کال کې پاکستان کې تعلیم محکمې لپاره 1.4 ارب روپے بجټ کې خودلې شوې دي، کوم چې د ټول بجټ 2.8% ده. د میلینیم ډیولپمنټ ګول پلان تر مخه 2015 پورې د تعلیم حساب بجټ کې 4% ته رسولو. ولی پاکستان کې د بدامنۍ له کبله حکومت زیاتره پیسې پوز ته ورکوي او د دفاع شعبه کې زیاته پیسې خرچ کیږي او صحت او تعلیم شعبو ته پیسې کمې ورکړل کیږي، ځکه خو هیواد کې 1.5 لک زیات سکولونه داسې دي چرته چې ودانیانې نشته دي او ماشومان د ونو لاندې په ځمکه ناست سبق وایي. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو ماخامنی خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ باندې غوږی او دا خبرونه بعد د شپې 12 بجو پورې دوام لري. ڈیو ریڈیو سره اوسه اسلام الدین ساجد راپور تاسو ورته بوزوم افغانستان ته چرته نه چرته تر دا وخت دی. ڈیو ریڈیو خبريال کمال خټک سه با ملګری کیږي او التکی افغانستان کې چارواکي وایي چې کندوز کې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده او ځنې راپورونه داسې هم دي چې طالبانو کندوز په یو شمیر سیمو کې خپل خپې مضبوطی کړې دي. کمال خټک نه با تفصيلات اخلو. کمال خټک سه را سره دا وخت د ټلیفون پلی کمل غری شوی دی. کمال خټک صاحب بخیر راغله.
ډیر مننه وخت ورته مخام مو بخیر.
مننه کمال خټک صاحب. اولمبي کې د ډیور ریډیو اوریدونکو ته د کندوز کې چې کوم عملیات روان دي او ځنې دغه راپورونه چې وای چې طالبانو یو شمیر سیمو کې خپې مضبوطی کړي، یعنی یو شمیر سیمې نیولې دي، څه تفصيلات لري کمال خټک صاحب؟
جناب وکیل صاحب، لمړی خدا چې طالبانو سهار وختي له دریو اړخونو نه د کندوز په ښار باندې بریدونه پیل کړل او دا بریدونه ډیر شدید دي. تر اوسه پورې جګړه روانه ده. د هغې ځای نه ګډ وډ رپورټونه را رسېږي. طالبان وایي چې د ښار ډیره برخه یې نیولې ده او په ښار کې جګړه روانه ده. اخوا حکومتي چارواکي وایي چې نه، دوی طالبان په شا تمبولې دي. دواړه غاړې یوې بلې غاړې ته د ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي. هلته زموږ کوم پیژندګلو چې دي، ملګري چې دي، هغوی نه مو پوښتنه وکړه. دوی وایي چې په ښار کې جګړه روانه ده. خو ښاغلی وکیل، څو شېبې وړاندې د کندوز مرستیال ولی حمدالله دنیس چې دی، هغې وویل چې کندوز په دوو برخو ویشل شوی دی. یوه برخه کې طالبان دي، په بله برخه کې د دوی حکومتي کسان دي. خو حمدالله دانش هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د ولی دفتر، د ملي امنیت دفتر، همداشان د ملګرو ملتونو مرستندوی دفترونه چې دي، دوی ویل چې هغه طالبانو نه دي نیولي. خو د کندوز ښار روغتون چې دی، هغې ته طالبان ورغلي دي. زما یو پخوانی همصنفي چې و، هغې دا خبره وکړه چې طالبان دغې روغتون ته راننوت. دوی ته ویل چې له تاسو سره کار نه لري. خو ځینې نورو ځایونو ته چې طالبان ورغلي دي، په ځینو فیسبوک پاڼو کې ځینې هلکان دي چې طالبانو سره ولاړ دي، هغوی سره یې عکسونه ایستلي دي. نو جګړه اوس هم روانه ده او دا جګړه ډیره شدیده ده. افغان حکومت وایي، د افغانستان دفاع وزارت دا خبره وکړه، د کورنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې هلته نور ځواکونه لیږلي دي. هوایي ځواک هم ورسره دی. کومو سیمو کې چې طالبان دي، په هغه ځای باندې هوایي بریدونه چې دی، بمبارۍ چې دی، هغه هم کوي.
سمه ده کمال خټک صاحب. دا خو د کندوز تفصيلات تاسو د ډیور ریډیو اوریدونکو ته وو. تیر ورځ په پکتیکا کې چې کم بریډ شو د لوبو په میدان کې، وی چې ځنې راپورونه وایي چې د فوټبال، د والیبال لوبه روانه و، ځنې وی کرکټ لوبه روانه و. د هغې څه تفصيلات لري؟ څومره مرګ جوبله پکې وړېدلې؟ آیا چا کومې ډلې د دغې پیښې پړه په غاړه اغستې؟
مسئولیت خو یې تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو دا د پکتیکا ولایت په ولسوالۍ کې، خیرکوټ ولسوالۍ کې، زما په خیال په هغې کې د میدان لوبه روانه وه، په هغې ځای کې دغه برید شوی دی. چارواکي وایي چې، ځینې چارواکي وایي چې په موټر سایکل باندې چاودېدونکي توپی تړلي وو، او ځینې وایي چې نه، ځنمرګی برید و. په دې کې 14 کسان چې دي، په دې کې ماشومان هم کې دي، هغه وژل شوي دي. نور 15 کسان چې دي، هغه په کې ټپیان دي. ځینې ټپیان یې دلته کابل ته هم راوړي دي. د هغوی ځینو وضعیت چې دی، هغه سم دی. جنابي وکیل صاحب، باید یادونه وکړم د کندوز د پیښې په اړه چې دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز ښار باندې د برید شوی. ویله دې وړاندې هم کندوز ښار باندې برید شوی و، طالبانو ځینې سیمې نیولې وې، او بیا حکومتي چارواکو دا خبره وکړه چې باید د غذایي تنور ځواکونه ولېږل شي د کندوز چاردرې ولسوالۍ چې دا او نورې کومې سیمې چې دي په هغې ځای کې لوړاندې نه طالبان ځای په ځای شوی و. دغو بریدونو او نورو بریدونو په اړه د پارلمان وکیلانو دا خبره وکړه چې د کورنیو چارو وزیر چې دی هغه به احضار کوي، احضار په دې معنا
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو پر خبرونو کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
امریکا په پاکستان غږ کړی چې د حقانی او لشکر دوی باتوندرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. نواز شریف سره نیویارک کې د ملاقات په وخت د امریکا خارجه چارو سکتر جان کیری د پاکستان ترهګرۍ پر ضد جګړې ستاینه کړې.
جان کیری د پاکستان په وزیر اعظم باندې غږ کړی دی چې پاکستان ته هند مخالف تندرویه تنظیم لشکر طیبه او په افغانستان کې په امریکني او دولتي ځواکونو باندې حملو کې ککړ حقانی شبکې په ضد لا نور هم کاروایی کول پکار دي.
مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان د تعلیم په مد کې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي اهدافو کې پاتې راغلی. چارواکي وایي دا وخت پاکستان کې 15 میلیونه ماشومان د اسکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د پښتنو په سیمو کې ده.
زین زمونږ دی ان پر نه پوهه دی اوی د دې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دی اوی څه دا پتن لګی چې را تعلیم څه شی دی.
افغان چارواکي وایي کندوز کې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده او ځینې مطبوعاتي راپورونه وایي طالبانو کندوز کې یو شمیر ځینو کې خپې مضبوطی کړي.
سرټکی تاسو واوریدل. خو شی وځ د خبرونو تفصیل ده.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د حقانی ډلې او لشکرې تویی به نوې مذهبي تنظیمونو پر ضد د نور ګامونه پورته کړي. امریکایي مامورین په دواړو تنظیمونو په افغانستان او هندوستان کې د حملو کولو الزام لګوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه جان کیری پاکستان نه دغه غوښتنې په نیویارک کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو کتو په موخه باندې کړې دي. تېر ورځ ملاقات کې دواړو مشرانو ترهګرې پر ضد جنگ، افغانستان او امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرې اترې وکړې. کیری بڑا بیره کې پاکستان په هوایی پوزی مرکز د طالبانو د خونړې حملې غندنه وکړه او تر هغه پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. د امریکا صدر باراک اوباما بابا نن د ګل پر وز د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی سالانه غونډې ته وینا هم کوي. د وایټ هاوس یا چارواکي ویلي چې صدر باراک اوباما بابا په خپل تقریر کې په منځني ختیځ کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد د اجتماعي اقداماتو پورته کولو په ضرورت باندې زور روڑی. صدر اوباما با ایران او د شپګو نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایران ایټمی پروګرام په اړه ترسره شوی معاهده ذکر هم کوي.
او پاکستان کې دا وخت 15 لکه ماشومان د اسکول نه محروم دي. 15 کال وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال ترقی اهداف ته لاندې کال 2015 پورې د تعلیم شرا په 80% ته رسولو لوس کړی وو. او په دغه اهداف کې ویل شوی وو چې هر ملک به د کل آمدن لږ تر لږه 0% تعلیم دپاره بیلوي. خو څېړونکي وایي دا وخت هم پاکستان کې د تعلیم دپاره بجټ د 2% نه دی سیوا شوی.
په سعودي عرب کې د تیر زیارت پر وخت د حج د مراسمو دا کولو په محل د ټیل ماټیل جوړېدو په نتیجه کې د مړو شوو پاکستانیانو شمیره 6 ته رسیدلې او د جوبلو شمیره 15 ته. راپور نوای د 58 زیات پاکستانیان اوس هم بے درک دي. د حج د مراسمو په محل د پاکستانیانو د مړینې پخلې د مذهبي امورو د وزارت لخوا شوې دي او د مذهبي امورو د وزیر سردار یوسف ویلي چې په بے درک شوو کسانو کې زیاتره سره رابطې شوې دي او کم چې لا بے درک دي د هغوی د لټون لپاره هسي روان دي. په تازه پیښه کې چې نورو ملکونو په ګډون د ایران او یونیم سل نزیات وګړي امړه شوي. ایران په دغه پیښه کې رامینځته شي کې دو د سعودي عرب د حج په انتظاماتو سخت نیوکه کړي. د پیښې مواري ګرځولې پیښه کې د امړو شو او مسلمانانو نه د مافي غوښتنه کړې ده. ولی سعودي عرب ویلي ایران لا په دغه پیښه سیاست نه دی کول پکار او د پیښې د پلټنو پیل کولو یې ویلي دي.
د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې وسلوالو طالبانو د مختلفو اړخونو نه حمله شروع کړې دي. پولیس وایي د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دریو مختلفو ځایونو کې سخته جګړه روانه ده. د کندوز د پولیس ویان تر مخه دغه حمله چې نن د ګل په سهار شروع شوې دي په خانآباد، چاردره او امام صاحب علاقو کې زوروره جګړه روانه ده. د کندوز ښار د اوسېدونکو په وینا طالبانو د کابل په کندوز په لویه لار تلاشیانې هم شروع کړې او ډلې ځای په ځای د جګړې دپاره په مورچو ناست دي. بلخوا چارواکي وایي د اتوار په ورځ افغانستان کې د والیبال د یو میچ په موقع ترسره شوې ځانمرګۍ موټري بمې چاودنه کې لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي او د 50 نه زیات زخمیان دي.
د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د سودان په درفر سیمه کې تېره ورځ شوې یو برید غندنه کړې چې پکې یو امن ساتونکي وژل شوی او څلور نور جوبل دي. ملګرو ملتونو ویلي چې جوبل کسان کې یو د یو تن حالت نازک دی. ملګرو ملتونو امنیتي شورا په جاري کړې شوی یو بیان کې په سودان غږ کړی چې دغه پیښې پلټنې دي وکړي او په پیښه کې ککړ کسان دي انصاف سره مخامخ کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا د پاکستان په پنجاب صوبه کې نن درې زنانه د غیرت په نوم باندې وجلې شوې دي. دغه درې واړه زنانه د پولیسو تر مخه دوه خويندې وي پکې او خپل رور چې کوم دی هغه د غیرت په نوم باندې وجلې دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره او د انساني حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي چې هر کال تقریبا د زرو نه زیاتې زنانه چې کمی دي هغه په پاکستان کې تش د غیرت په نوم وجلې کیږي. په دې موضوع نور تفصیل ارشد حسین ناورو.
د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب په مرکزی سیمه سرګوده کې د غیرت په نوم درې زنانه وجل شوې دي. مقامی مطبوعات د پولیس دخلې وای چې د پنجاب د مرکزی سیمې سرګوده سره نږدې کلی خچرپور کې یو رور د غیرت په نوم خپلې دوه خويندې چې پکې 1.5 کلن نورین بیبي او 2.5 کلن رضیه بیبي شامل ده وجلې دي. مطبوعات زیاتوي چې د وجل شو زنانه مړی د پوسټ مارټم لپاره مقامی اسپیټال ته وړل شوې دي او د دغه وجل شو زنانه رور یعنی ملزم چې عمر حیات نومیږي د پیښې د ځای نه په تیښته کې بریالی شوی دی. دغه رنګ هم د سرګودې سره نږدې په یو کلیواله علاقه کې د یو خاوند لخوا د خپلې ټبر د غیرت په نوم د وجل کېدو خبرونه هم مخې ته راغلي دي. مطبوعات د مقامی پولیسو د خولې وای چې تصور نومي کس خپله 40 کلن ښځه د غیرت په نوم وجلې ده او پولیسو د ککړ تن پر ضد مقدمه درج کړې ده او د ملزم د نیولو لپاره هم عملیات ګړندې کړې شوې دي. ښکاره دي وي چې سورزي اگاهو د کورونو چارو دپاره د قامي اسمبلی قایمه کمیټې هم د هیواد دننه د غیرت په نوم د زنانو د وجنو د مخنیوي لپاره په قانون کې د بدلون راوستلو وړاندیزونه کړي وو. د کمیټې یو غړي غالب خان چې تعلق یې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره دی ویلي وو چې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د پښتنو په علاقو کې هم د غیرت په نوم د زنانو حقونه د خپو لاندې کیږي.
لکه موږ ټولو دا خواهش دی او ټولو دا تجویز هم ورکړی دی چې بالکل په دې کې موږ در سره اګری یو خو استمایي لول کنه چې هر څوک وی کنه هغه کم غاوی کنه فرقوریت په حواله سره وی کدی غیرت په حواله سره وی بلکې ما خو په خپل دا تجویز ورکړی دی چې دته دا څومره دغه لپاره کړي سزاګانو پکار دی کنه.
پاکستان د زنانو د خراب حالت لکبله په نړیواله کچ هم ډیر بدنام یادیږي او د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب په خصوصي توګه د زنانو د حقونو د سرغړونو او د غیرت په نوم د زنانو د وجنې د پاره یو بدنامه صوبه ده. د بشري او زنانو د حقونو د تنظیمونو د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نزيات زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي او ملکی عدالتونه هم د غیرت په نوم د وجل شو زنانو په مقدمو کې ککړ ملزمان اکثر لا په دې بنیاد خوشی کوي چې د هغوی پر ضد عدالت ته مستند ثبوتونه نه وړاندې کیږي ولې چې د زنانو د غیرت په نوم وجنو کې اکثر لا د هغوی خپل کوروالا ککړ وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردن کو ڈیور ریڈیو خپرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نه پنه غوګې زمونږ دا ڈیور ریډیو دا خپرونه تاسو د ریډیو د لارې هم اورې دیشه ور سره ک تاسو غواړئ د انټرنیټ د لارې هم اورې دیشه ک هغه اوریدونکو کم چې سمارټ فون لري یعنی ډیټا فون لري هغه ټلیفون نه باندې دوی یو اپلیکیشن یا ایپ ته چې هغه دوی ډاونلوډ کولی شي چې ټیون ان وی هغه دوی ډاونلوډ کړي او پاره کې تاسو وایس اپ امریکا یا ڈیور ریډیو یا پښتو ڈیور ریډیو دا تاسو ورکې نه تاسو تبا د ڈیور ریډیو خپرونه به تاسو ژوندې اورې دیشه د دې تر څنګ تاسو زمونږ دا خپرونه د ډیور ریډیو په ویب پاڼه باندې هم ژوندې اورې دیشه کچره تاسو www.divaradio.com تلړ شي او د غلطه کې بیا تاسو لیکلي په پښتو کې لیکلي شي دی ژوندې خپرونه او پاغي باندې تاسو کلیک کړئ یا ول ټک ورکړئ نو تاسو به دا خپرونه اورې دیشه او هغه اوریدونکو چې نه چې دا خپرونه پاتې شي اورې دلې نه وي نو تر یوې اونۍ پورې دا خپرونه زمونږ د ډیور ریډیو چې کوم ویب پاڼه ده پاغي باندې اورې دیشه او دغه کې دا خپرونه تر یوې اونۍ پورې پرتی وي نو دا خو دغه معلوماتو او چې تاسو سره شریکول او د یو ساعته خبري خبرونه رسته به تاسو د ډیور ریډیو چې کوم روانو چارو خبرونه وي هغه ته تاسو غوږې د خبرونه به تاسو د ډیور ریډیو زمونږ همکار نو شروان کلندر سره وره او کولی شي چې په دغه خبرونه کې ټلیفونو کې د ملمنونه او دغه شانتي چارواکو نه او سیډونکو نه سپوښتنه وي تاسو کولی شي په هلو ویو وي د روانو چارو خبرونه کې نو اوس تاسو د ارشد حسین دغه راپور رسته چې پکې تاسو وره چې په پنجاب کې درې زنانه د غیرت یا د عزت په نوم باندې وجل شوې دي دغه راپور رسته تاسو بوزو خیبر پختونخوا مردان سیمه ته چرته نه چې د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین راپور را لګل دي او وای چې تیرو دریو میاشتو کې پاکستان چې کومې قرضې اغست دي د نورو بانکونو یا د نورو هیوادونو یا د ورلد بانک هغه باندې دوی چې کوم سود ورکړی دی نو هغه د تیرو دریو میاشتو یو اویا اربا روپے دغه دوی په دغه پیسو باندې صرف سود ورکړی دی خو وای ویل کیږي چې پاکستان کې چې کله بانکونه قرضې ورکوي نو هغه محسوسو کسانو یا خاصو کسانو ته ورکول کیږي یا خاصو ادارو ته ورکول کیږي چې له وجې شخصي چې کوم سیکټر یا شخصي مدونه دي هغه ته کوم فائدې نه رسي زیاتره ته حکومت ته رسي خو عامو خلکو ته نه رسي نو سیړون کې وای کدا سلسله داسې روانه وي نو د دې سره عام خلق یا عام پرائیویٹ سیکٹر چې کم دے په خصوصی توګه نو هغه به کوم پیدا وانخلی ځکه چې دغه پیسې په خاصه توګه ځنې خاصو کسانو ته ورکول کی تفصیلات سدي دا تفصیلات موږ ټول په دې راپور کې دریاض حسین نه وورو
دوی وایي چې په یو ملک کې حکومت د ټولو نه زیاتې قرضې اخلي نو د دې زیات نقصان په شخصي توګه په اقتصاد باندې پریوزي چې لکه بل یې اقتصاد پلان دی راځي په پاکستان کې مرکزی بانک سټیټ بانک آف پاکستان کمرشل بانکونو ته قرضې ورکوي خو د دې سره سره دغه بانک په سود کې هم وخت په وخت کمی راولي او زه خدا وایم چې په ملک کې د وړاندې نه د توانایي د بحران او امن امان د خراب صورتحال په وجه باندې شخصي مارکیټ ته نقصان رسیدلې دي او بیا د حکومت دغه زیاتې قرضې اخستل د شخصي اقتصاد د هیڅ پنګی نه پریږدي په دې کې یو خبره دا هم ده چې بانکونه بغیر د سم مهنت کولو نه زیاتې پیسې ګټي او دوی ته پکې خطرې هم مخې ته ناراضي ډان اخبار لیکي چې روان کال په تیرو دریو میاشتو کې کمرشل بانکونو د حکومت نه یو اویا بلیون روپے د سود په مت کې ترلاسه کړي دي او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې د کمرشل بانډونو په مت کې هم دغه بانکونه د حکومتي ادارو نه ګڼ شمېر ګټې ترلاسه کوي چې د حکومت او بانکونو ترمنځ د خطرونو پاک یو تجارت ته دوام ورکوي کیږي سیړنې وایي چې د کال 2014 او 2015 راهسې په ملک کې د مالیاتي ادارو تعداد 350 تر رسیدلې دي چې پکې 15 کمرشل بانکونه لس مایکرو فاینانس بانکونه او اته نور مالیاتي ادارې خپل کار سر ته رسوي خو ریپورټونه وایي چې اوس هم په پاکستان کې د 100,000 آبادی په سر د بانکونو له طرفه صرف 15 ATM مشینان لګولې شوې دي د ډان اخبار وینا ده چې هم په دې درې میاشتو کې د شخصي تجارت یا اقتصاد د لپاره صرف 1.8% حصہ ورکړل شوی ده چې زیاتره د ماهرینو په وینا بانکونو ته په حکومتي قرضو کې اسانتیاوي مخې ته راولي په دې د دې چې عام وګړي ته قرضې ورکړي او د خطرونو هم خپل ځان بچ کړي په دې حق لا فداوسین وایي چې په شخصي توګه اکثره غټ یا سیاسي خلک د بانکونو نه پیسې خوري نه چې وړو کې سرمایه کار او بل دا چې اقتصاد ته به هم وده میلاويږي
ماهرین وایي چې روان کال د سټیټ بانک له طرفه د
د سود په شرکه کې کوم کمی راغلی دی، هغه اقتصاد ته د ترقی ورکولو په ځای د حکومتي قرضو په واپس کولو کې اسانتیاوې پیدا کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
رپورټونه وایي چې د 13 ورځ د ترکی ساحل سره نږدې د شامی کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې ده، او په دې پیښه کې څه تقریبا 1000 پورې کسان چې کم دي هغه ډوب شوي دي یا مړه شوي دي، 40 نور چې کم دي هغه ژوندي پاتې شوي دي. یورپ باندې رامه د شامی کډوالو مسله رو پر رو نوره زیاته ګرانیږي، او یورپي ملکونه په دې وخت کې لګیا دي چې د دې مسلې یو پایداره او دوامداره حل وموندي. تفصیل په دې موضوع باندې کلیم افضل ناورو.
د ترکیې چارواکي د کښتۍ د ډوبېدو او د شامی وګړو په پټه سمندر ته د کوزیدو د پلټنو امر جاری کړی. ولس د شام نه راغلي کډوال په دغه پیښې کې وژل شوي او 40 تنه پکې بچ شوي چا چې حفاظتي جاګټونه اغوستي وو. دغه کښتۍ په غلا سره د ترکیې ساحل نه د یونان لیروس جزیرې ته روانه وه چې مقصد یې هغه تنه د اروپا نورو هیوادونو ته تګ وو. دا وخت شام، عراق او دارنګې نورو هغو هیوادونو چرته چې د امنیت او اقتصادي حالات ډیر خراب دي، زرګونو په شمیرې کې خلکو اروپا ته هجرت پیل کړی او د ځان پروا بغیر دا سفر په سمندر کې د وړو وړو او نایتباره کشتو د لارې کوي. د کډوالو په دغو قافلو کې ماشومان، زنانه او مشران هم سواره وي. په عیني حال زرګونو په شمیرې کې کډوال د سربیا نه کرویشیا ته داخل شوي. کرویشیا اړخ ته د کډوالو دا بهیر د دې له وجې هم زیات شوی چې تیرې جمعې پر ورځ د کرویشیا حکومت سربیا نه راتلونکو د ګاډو بندیز ختم کړی. دغه د پلو بندیز کرویشیا لخوا په هغه وخت پر ځای شوی و کله چې دا ګومان قوي شو چې د سربیا حکومت قصدن دغه ټول کډوال کرویشیا ته رالیږي، د کومې له وجې سربیا او کرویشیا ترمنځ خپل تجارت هم اغیزمند شوی و. خو اوس د شام، عراق، افغانستان او ایریټریا نه راغلي کډوال د دغو تجارتي ګاډو د لارې کرویشیا ته داخليږي. خو کرویشیا هم بلخوا دغه کډوال هنګري او بیا هنګري د دغو کډوالو قافلې آسټریا ته لیږي. د ملګري ملتونو چارواکو تیر جمعې پر ورځ ویلي چې داسې امکان نشته چې د شام نه د هجرت کوونکو کډوالو دا بهیر به زر ودرېږي. دا بیان په داسې وخت راغلی چې تیرې نهې پر ورځ د اروپایي اتحادیې هیوادونو دا فیصله کړې چې 100,000 کډوالو ته به د اروپا په ائتلاف کې شاملو ټولو هیوادونو کې برابر برابر تقسیم د لارې ځای ورکوي. د اروپایي ائتلاف دغه فیصله ظاهره ده د یو شمیر مشرانو او د خلکو د خوښې بغیره شوې. اخوا د اروپا په نورو هیوادونو کې هم د منځ ختیځ نه راغلو دغو کډوالو په هکله سخت فشار او چیلنجونه رامنځته شوي. یوې اندازې تر مخه د روان کال اخیره پورې به نږدې 100,000 کډوال جرمني ته داخل شي. د جرمني حکومتي چارواکي وایي چې د کال اولنۍ مودې پورې د 200,000 پناه اغوستونکو خواستونه وصول کړي. په دغو کې 40% کډوال البانیا، کوسوو، میسډونیا او سربیا نه بیروزګارۍ او غربت ته لاسه تښتېدلي. د آسټریا او د هنګري پولې هم د کډوالو د تګ راتګ مرکز جوړې شوې. د آسټریا چارواکي وایي چې ستمبر 15 نیټې نه ستمبر 13 نیټې پورې 140,000 کډوال د هنګري پولو نه د آسټریا په حدود کې داخل شوي. که یو خوا دا وخت دا کډوال هڅه کوي چې په اروپا کې د ژوند تیرولو لپاره ښې موقع ترلاسه کړي، نو بلخوا بیا د کرویشیا په ووکوور ښار کې ځایي خلکو د هغې وخت یادونه نمانځلي چې کله کرویشیا د یوګوسلاویا نه ازادۍ لپاره د جنگ او د کډوالو سختې لیدلې وې. د کال 1999 د ازادۍ په دغې جګړې کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي وو. د کرویشیا په ووکوور ښار کې د عیسایي ګرجې یو پادري وایي چې په هغه وخت هم جنگ ځپلي خلک او زمونږ مذهبي ځایونه د ګولو او د سختو
کړي
وایي چې په هغه وخت کم خلک یې په فهرست کې شامل کړي وو او لوز یې کړی وو چې دوی به واپس ګرجې ته راځي، خو دغه ټول خلک بیا چرې هم واپس نه راغلل، یعنی ټول یې ووجل. دغلته په دستوري کې شاملو ټولو خلکو د کډوالو د ستونزو او کورنو سره د خواخوږۍ اظهار وکړو. په عراق کې هم د داعش او حکومت ترمنځ د جګړې د لاسه په لکونو شمیر کې د خلکو د کډوال جوړېدو امکان موجود دی. دا خبره د جنیوا په کانفرنس کې شوې وه چې که چرې د عراق حکومت موصل ښار قبضه ختمولو هڅه وکړه، نو ډېر خلک به پناه اغوستو مجبوره شي.
قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو پرمون تا واشنگٹن ڈی سی نیخ پنیغا غوگی ڈیو ریڈیو همکار او خبریال کلیم افضل دغه راپور تاسو وریدو او سم بوزو خبر پختونخوا ته چرتن چې د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاس راپور را لېګل دی او د کر کروندې په حق لبانې دی. ملک وکاس وای چې سو مودړوان دی حکومت اعلان کړو چې د خبر پختونخوا زمیدارانو ته به مفت یعنی مفت د غنمو تخمونه ورکوي، خو اوس دغه زمینداران وایي چې د اختر نه سوره جوړوان دي. داسې اعلان شوی دی د حکومت لخوا چې زمینداران به د دغه مفتو تخمونو ترلاسه کولو لپاره فارمونه ډکوي، یعنی اپلیکیشن درخواستونه به ډکوي، د هغې وروسته به ورته دا ملاوي. زمینداران وایي چې د یو شمېر مسلو سره مخ دي په دې لړ کې. څه مسلې دي؟ د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاس نه به په دې راپور کې ورو.
د کاروندګرو زمیدارو د خیر هیګړې د پاره د پښتونخوا حکومت د غنمو د مفت تخم ورکولو اعلان سومیاشتې مخکې کړی وو. د زراعت وزیر اکرام الله خان ګنڈاپور ویلی وو
د وزیر اعلی صاحب یو پروګرام دی، هغه مطابق موجوده لومړی ځل په ټولې صوبې کې مفت بیج ورکو او له هغه سره کوشش دا دی چې دا شاید دغه ته رسی مارکیټ ته، او زمونږ بیج دام خرڅي او د خلکو د کاشت حالات دام خرڅي.
د وفاقي تخم د سرټیفیکیشن ادارې د تخمونو انچارج عنایت الله وای چې هر کال صوبې ته د 2.5 لک میټریک ټن تخم ضرورت وي او حکومت د پنجاب نه 14 لک میټریک ټن تخم اغست دی. دوی زیاتوي
دا چې کم 16000 میټریک ټن د دلته کې خیبر وزارت فری او خاصه په دې کې دا ټول چې تقریبا د پنجاب سیټ کارپوریشن نه راولې شوی دا کم دی چې کوم کرایټیریا هغه جوړ کله دا چې هغه کرایټیریا کوم زمیدار خپل فلکې مال ته به صرف فری اف کاسټ ډیر ملایويږي، ټول ته به نه ملایويږي. هغه یو خپل کرایټیریا جوړ کړی چې بې پین اټل یا د پنج کړی یا د څه کړ د کوم زمیدار سم کوي او په هغه باندې لوکل کسان چې ویلج کونسل کوم کسان کونسل له هغه په سان کوي، بیا د ویلج کونسل کوم ناظم هغه په سان کوي، کارترن پټوري او په هغه سان کوي، بیا په هغه وروه پورې یو پروسیجر به فالو کوي، بیا هغه لري چې راځي چې مکه
په تو هم بدغه زمیدار ته ملایويږي. خو یو فارم به د درو سلورو زایو د سختو نه پس په زری دفتر کې جمع کوي، خو په دغه دسخطو کې یو دسخط د پټواري هم شامل دی. هارون خان کروندګر وای
ټول خلک خبر نه وو او له اختر بل کې پدري مور عثمان مون خبر شو چې دا سی غفلت کې زده او هیڅ تاریخ په اخري تاریخ دی. خو دا دومره کمپلیکیټډ فارم دی چې شو په خودکار شو لیکي، شو په اجاردار ځانو لیکي، شو په اجاردار لیکي، مطلب چې څومره زمیدار دي مختلف کټګریز کې تاریخ خپل خپل دغه دی. خو مسله دا ده چې اوس پټواري ضلع شي کین په کوئی ځای کې خپل مهرونه میول دي جوړ کړي چې د دسخطو کې ما سره مهر نشته. یو بیا لاسه پټواري لاس نو پټواري وي چې روز مالکی کوتل جردار کو شي وی دي چې خو هغه بیا لاغې نه علاوه بلا خبرې روغه شروع را خو دي کیږي جړی کاتی دي ته مال نمبر خسره او مال دار او لکه اوس پوینې مشاغي په کې خپل پښو د پر ځان له سلوب برابرې
کم مفت هم د کروندګرو په هیګړه کې دي. نو د شخصي تخمونو بیپاریان زپلې کیږي. د مردان یو بیپاری خالد زمان په دې اړه وای
دا خدي لکه موږ د دې خلاف نه چې دې مفت ور کوي کنه نو دا دا خبره چې موږ ډی لران نه یو کپنو والے نه کنه په کای زده بازار حد کپنو سره لکه را دې ته کړي وي کنه. د دې نه علاوه دا خبره چې دا شی غریب خلکو ته نه ملایي دا به اثر رسو خو خلکو ته ملوږي لکه خانان او ته نوابان ته نور جاګیردار نو خانکو ما نه کوته ملوږي اغي به اون کړي اغي به واپس د مارکیټ دغه د پار واپس په مارکیټ کې خرڅي او سره به دور او شي چې زګون له سیډا کاروبار به نه ستره.
د مفتو هم تقسیمولو اعلان سره نور هم ډېرې ستونزې را مخه تشوي چې د هغه پښتنه به هم د منیسټر سیکرټری چیف پلاننګ افسر او د مختلفو ډیجګانو نه کیږي او دوی به جوابونه هم ورکوي خو دوی نن په دفترو کې ښکارا شوی نه دي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د حج نه د واپسۍ سلسله چې کومه ده هغه د نن شروع شوې ده او پاکستان نه چې کوم حاجیان سکال حج لپاره تللی وو نو لاولنې پرواز یا فلایټ به نن هغه واپس د سعودي عرب نه پاکستان ته راوړي. په دې موضوع باندې نور تفصیل مدثر شاه نورو.
پیښور ته د حجیانو صاحبانو د واپسۍ لړۍ نن نه پیل شوه او دریو پروازونو کې د زر نه زیات حجیان صاحبان باچا خان هوایي ډګر ته راورسېدل. چون دا ځل د حج په موقع دوه خونړۍ پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د زر نه زیات حجیان وژل شوي او دغه ورځ په سلګونو نور ټپیان شوي دي. او ډیو راډیو چې را رسېدلی یو حاجي صاحب فضل واحد نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغه پیښې لیدلې دي. نو هغه وایي
شیطانا نشتری و کمری تر آغیری و بیاغی نروس تا چکم علیه خبر شلو ویچی داغش هنده که واقعه وش بوده سر تیل ساز شو یو لار چکم علیه عملی وارم نجکم علیه غلط فاتح شوی و بس اغیه بنده کلی و کلاو کلی و گاڑا وارا.
او دا قبل حجی سیب رفی الله وای دا شیطانانو دا ویشتو پا ورس سخت گرمی و خود بچ که دو لپار انتظامات زل پوری نو نو زکا مرگ جوب لکی اضافه و شوا
دا یقینی دا چه بلکل دیر سخت گرمی و مونگی دا بخبر از رنو خراب شو باقا کمالار چه و کمالار چه دا رفات نراغلی کنه من یو مرګره وخت هم بګزړه خراب شو او د ګرمۍ د وجې نه بس دا څه وخت
یاد. او حاجی فضل واحد بیا نه خو سعودي عرب کې او نه هم دلته د حج د انتظاماتو نه مطمئن دي او وای هلته هم پروازونه ایثار شول او دلته هم په انتظار مړ کړو.
ته مونږ یې ډیر زیات لیټ کړو اوس مرانه غوټه فاتیدا بس دا مسالې خو مونږ ته ډیر زیات دي بس هغه اوس نکل راکړه چې غوټه بس سبا یا بل سبا راشي. نو خو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات لیټ شول خپل ټیم باندې فلایټ هم رانلې په کوم یو بجه فلایټ او بیا چې کوم دی بس هغه غوټه مرانه اوس پاتې شو غم کمې رالی دلته ډیر انتظار
انتظار انتظار د یادونې وړ ده د تیرو سو کلونو راهسې د امنیت په خاطر هوایی ډګر ته د حجیانو هر کلی له راغلي تنه نه پرېښودل کېږي. خو تیرو کلونو کې به د حج محکمې حجیان هوایی ډګر نه قیوم سټیډیم پورې غټو ګاډو کې را رسول او دلته به ورته خپلوانو انتظار کولو. خو دا ځل هیڅ داسې انتظامات په نظر نه راتلل او هر کلی له راغلي کسان هم پریشان وو چې خپل حجي سره به څنګه او چرته ملاقات کوي. او دی د پیشتخری سیمه یا باڑی روڈ باندی زائی پزائی ولاړو او پدای کیو تند ممندو نراغل شاہ فیصل وای پرواز سا ہر اتبا چی او خطر غر میں دونی مبجو پوری دلتا انتظار کے ولاڑیو
گاڑی دانی نیدے پر آلتا کی پارکنگ سیم سسٹم نشتارے کا پارکنگ سکے آگا پسنجر دا پر اخپل یا کامن روم یا دغا روم یا غم نشتا اس نشتا بس بار خلق پر انتظار وانی ادرولی دی اور ٹرپک والا پر لار بانی پر روڈ بانی سوک نپری دی بچار تا یوزی و بلدی بلدی شڑی را شڑی او کنزی بیلی ٹرپک پارچا در کنو آگے پاگی نم یری گو.
بلخوا د مذهبي چارو د وفاقي وزارت د شمیرو تر مخه دا ځل یو لک څلوېښت زرو نه زیات حجیان د پاکستان نه د حج فریضې تر سره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي او د دوی د واپسۍ لړۍ به د پی آی اے او نورو شخصي شرکتونو په ذریعه تر اتویشتم اکتوبر پورې سرته ورسي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
اوس وړاندې کوو یو فلم ته کتنه. دغه فلم نوم دی وولف ټاټم. ماویش جلیل وړاندې کوي.
په کال 1988 کې ماو زیډونګ په چین کې کلتوري انقلاب شروع کړو. د چین خارونو کې طالب علمانو ته دا کار په حواله کړی شو چې کلیوال آبادی ته د تعلیم ورکړي. د بیجینګ سره تعلق لرونکي یو طالب علم چن جن د منګولیا یو لرې پرتې سیمې ته ولېږل شو. چن جن چری سوچ هم نه وکړي چې د منګولیا شینکی میدانونو شپونکی او د دوی غټ دښمن شر مخ سره به ورته مینه وشي. فلم جوړونکی جین جیکویس اناټ دا فلم د چین یو زیات خرڅ شوی ناول وولف ټوټم باندې جوړ کړي.
Thank you.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د تاسو د ډیوه ریډیو نه خبری خبرونه واوریده. لږ سات کې به دغه خبرونه سرته رسیږي. پس دا هغې به پس د 15 منټو لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او بیا به هیلو ویو ای پروګرام د نن د ورځې د روانو چارو پروګرام به وي. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یا د عمومي شورا غونډه روانه ده. وخت په وخت به په دې باندې تاسو له تفصیلات درکوو. نن به په دې غونډه کې ډېرې مهمې ویناګانې کیږي. د امریکا صدر براک اوباما، د ایران صدر حسن روحانی، د چین صدر شی چینګ پینګ او د دې نه علاوه نور مهم مشران د نړۍ هغه به نن په دې غونډه کې وینا کوي. او چې څنګه به دغه ویناګانې کیږي نو تاسو ته به د دې تفصیلات هم په خبرونو کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، د ډیوه ریډیو خبرونې لا جاری دي. ټیکنیکي اړخ ته موږ سره همکاران وو، پروډیوسر موږ سره محمد عالمگیر او انجینیر وو موږ سره ریمکس. دا هغوی هم ډیره زیاته مننه. او موږ سره اوسئ دغه خبرونو کې د 15 منټو دپاره لنډو خبرونو کې. لږ سات پس تاسو ته وړاندې بیا راځو.